لتونو سره د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت او د افغانستان د استازیتوب مسولیت په ښه ډول ترسره کول یاد کړی دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 نیټه جوړ شي. د طالبان حکومت وایي خپل شرطونه یې له نړیوالو سره شریک کړي دي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میټیو میلر پرون سیشن به خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو لوري پرې جوړیدونکې غونډه کې برخه اخلي. په تاجکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبر وایي په دوشنبې کې د سفارت د انګړ یوه برخه د سامانیان خصوصي ښوونځي زده کوونکو ته ځانګړې کړې. په تاجکستان کې د افغانانو یوازینی خصوصي ښوونځی سامانیان د فبروري په 9 نیټه د مالي ستونزو او کرایې نه ورکړې په خاطر وتړل شو. شاغلی اخبر نن پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې دغه ګام د افغان هلکانو او نجونو زده کوونکو د ملاتړ په هدف شوی دی. دغه ښوونځی 250 زده کوونکي لري او د افغانستان د پرزول شوي جمهوري حکومت نصاب پکې تدریسېږي. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې افغان ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې نن د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. لومړی افغان لوبډلې بیټنګ وکړ او د 268 په منډو له جوړې دوسرې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړ. په ځواب کې کوربه سریلانکا د دریو لوبغاړو په سوځېدو د هدف پوره کړ. د دواړو لوبډلو ترمنځ روانې فبروري په میاشت کې د 350 واره لوبه ده چې درې سره سریلانکا وګټلې. تر دې وروسته په افغان لوبډلې له سریلانکا سره په سریلانکا کې د شلو ورونو درې لوبې هم وکړې. د ایران د ټولو وزیر جواد اوجوی د دغه هیواد د ګاسو د وینې لیکې په اوشتو کې نننې دوی چاودنې تر هغه ګری شامل دي. چاودنې د هغه نلیکې په اوشتو کې شوې دي چې د ایران د جنوب شمالي سیمو ته ګاز لیشته دي. روټرز خبري اژانس سره شاغلی اوجو په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز قطع شوی چې شر به بیرته ورغول شي. د ازادي راډیو ایراني څنګه راډیو فردا راپور ورکړ چې ایران له چاودنو وروسته په درو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخونو ګاز د دې لپاره قطع کړي چې کورونو ته د ګاز ورکړه تکنې نشي. د روس کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل موتاسی د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په دې ونیزي خبرونه کې پر ځینو لنډو خبرونو ورخوا نور خبرونه د افغانستان او سریلانکا وروستۍ سیالیو ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې به پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی په دې خبرې کوي چې ولې افغانستان سریلانکا ته یو اړخیزې سیالۍ وبایللې. په دې ځانګړې مرکه کې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په لارو چارو او مشر روزونکو په دندې هم خبرې شوې دي. ښاغلی احمدزی دا خبره هم ځواب کړې ده چې د ګربز په څیر لوبغاړي باید له لوبډلې کینول شي کلا ډېره پاملرنه ورته وشي. راسره پاتې شئ. د خبرونه پایل لاندو خبرونه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر ټیسټ سیالۍ وروسته د ورځنۍ سیالۍ د لوبډلې لومړۍ دوه لوبې هم سریلانکا ته وبایللې. په لومړۍ لوبه کې د 22 خو په دویمه لوبه کې د 155 منډو په توپیر ماتې وخوړې. په اول سیالۍ کې عظمت الله مرزي لومړنۍ سلیزه ووهله او محمد نبی بیا له 9 کلونو وروسته وتوانه چې په ورځنۍ سیالیو کې دویمه سلیزه ووهي. د سریلانکا لپاره بیا پیلیس توپ وهونکي نساکا لومړنۍ سریلانکایي لوبغاړی شو چې په ورځنۍ سیالیو کې غبرګ سلیزه ووهي. بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې شلوریزو سیالیو ته لوبډل اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان، مجیب الرحمن او سلیم ساپه د ټپونو لامل نه دی غوره شوی. د دوشنبه په ورځ کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکلي چې ابراهیم زدرانی په دې سیالیو کې لوبډل مشر دی. په اعلان شوې لوبډله کې نور لوبغاړي رحمان الله ګربز، حضرت الله زازای، اسحاق رحیمی، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فضل حق فاروقی، فرید احمد، نوید الحق، نور احمد، وفادار مومند او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز د سریلانکا لوبډلې هم په همدې ورځ خپل لوبډل اعلان کړی دی. د یاد هیواد په لوبډله کې بیا وینندو هسرنګا لوبډل مشر چیرتا سلنکا، پټوم نساکا، کوشال مینډس، ډنجایا ډی سلوا، کوشال پریرا، انجیلا مټیوس، دوشان شناکا، سدیرا سمرا وکرما، کمینډو مینډس، مهیش ټیکشانا، اکیلا دننجایا، متیش پټیرانا، دلشن مدوشنکا او نوان ټوشارا شامل شوي دي. د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ به د فبروري میاشتې په 18 نیټه پیل شي. اوس د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام. د آسټرالیا د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د نړیوال جام په پیلوبه کې هندوستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د فبروري په 18 نیټه د سویلي افریقا په بینونی ښار کې ترسره شوه چې آسټرالیا وګټله. آسټرالیا چې پچه ګټلې وه توپهنه یې کړې وه او د 245 منډو هدف یې ټاکلی و. هندۍ لوبډلې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 44 خاورونو کې 144 منډې وکړې. د آسټرالیا د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د 4م ځل لپاره د یاد نړیوال جام اتلولی وګټله. افغانستان بیا په دې نړیوال جام کې د 14م مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال له ډګرونو. د فوټبال د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې قطر د اردن لوبډلې ته ماتې ورکړه او له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه. یاد سیالي د فبروري په 10 نیټه د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوې وه او قطر لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته 3-2 په مقابل کې ماتې ورکړه. د ویلې ده چې د یاد آسیا جام د تیر کال اتلولۍ هم قطر ګټلې وه. او ورسته خبر مو د والیبال ډګرونو څخه ده. په کابل کې د والیبال غوره لیگ دریم پړاو سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د بدنوري ځنې مسولین وایي د 4 شنبه په ورځ یې د والیبال غوره لیگ د دریم پړاو سیالي پیل کړې دي. په یاد سیالیو کې افغانستان د بیلابیلو زونونو اته غوره لوبډلې په 2 ګروپونو کې سره سیالي کوي. په الف ګروپ کې ام البلاد، سپینغر، نختر او پامیر لوبډلې وزل شوې دي. په بی ګروپ کې بیا بالاحصار، بوست، نګینې، هریوا او هندوکش لوبډلو سره سیالي کوي. د والیبال یاد لیگ په لومړنیو 2 پړاوونو کې د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره شوی دی. د وردې چې په دې لیگ کې لومړی لوبه به د ام البلاد او پامیر لوبډلو ترمنځ وي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو یادونه کړې ده، د خبرونې ډیره برخه مو ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده او دا مرکه د افغانستان او سریلانکا د ورستیو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زیده. نور په مرکه کې ووري. احمد زید صاحب، هر کله درته کو ستاسو لاند تر ټیسټ لوبي ورسته په لمړنۍ او دوی ورځنیو سیالیو کې ولې افغان لوبډلې سخت ماتې وخوړي؟
بالکل، په ټیسټ کې زموږ ټیم سره مکمل ایکسپوز معلومات وسو. زموږ بیټسمنان چیرته بیټینګ کوي، کومې کوي نقطې دي، کومې ځای په نقطې دي، هغه ځکه دوی بالینګ هم ډیر ورته وکړ او ډیر زبردست پلان کړ. مثلا ون ډی میچونه معلومیږي او زموږ بالینګ کې څه سترینډ ده، څوک څه شي کوي او حکم جی کہ بالنگ کی منگا سدا وحل خرو منگا چیت ٹارگیٹ کے دئی سو ہوا ہم کو صحیح تو گا منظم تو گا سری لنکا لوگ ڈلے اور کوچنگ اسٹاف کو منظم ڈاول بند پلان
کرا. څلوېخ منډو د 2 لوبغاړو سوځېدل او بیا په 3 منډو د 2 لوبغاړو سوځېدل ستالاند په سمانا دي.
په یو ټیم کې د هر بیټسمین رول او د بولر رول معلوم وي. کچې ته دا رول نه معلوم بیا په ټیم باندې زیات پریشر راځي. هر بیټسمین خپل دنده صحیح په مخ باندې مخکې نسی وړای، خپل وظیفه مخکې نسی وړای، نو رول ډېر زیات مهم ده. همدغه وجه ده چې کچې ته رول ډیر مهم نه وي بیا به بیک ټو بیک وکټ یې یو وکټ په بل وکټ سره ډیر په کمو منډو سوځیږي او ټول به کوشش کوي چې یو قسم پلان سره مخکې لاړ شي. پلان باید یو وسیږي خو د بیټسمینانو رول په کې معلوم وي او هر څه خپل رول ولوبوي. نو ښکارېده داسې چې بیټسمینان څه دي د خپل رول مطابق لوبه نه کوي. نو په دې وجه باندې سدا د منګا بیک ټو بیک وکټ لاړې او په ډېرو کمو منډو باندې وسوځېدو او باید داسې نه وای سوي.
فکر کېده چې تر نړیوال جام وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په ورځنیو سیالیو کې د یوې متفاوتې لوبډلې په توګه را څرګنده شي او ښې سیالۍ به وکړي. ښکاري چې هغه سوچونه غلط دي.
نه، دا فکر خو بالکل غلط دی چې مونږ په ورلد کپ کې داسې نشو کولای چې مونږ ووایو چې هغه نښه د رښتیا یې چې په هغه پلاني وخت کې ما ښه لوبه کوله. کرکټ چې دا هره ورځ نوې ورځ وي، خلک چې دي پلان کوي او مونږ ته دومره د قوي ټیم په سترګه نه کتل کېدل. مونږ چې څومره میچونه وګټل اوس خلک مونږه د یو صحیح حریف نظر مونږ ته ګوري او مونږ به ډېر صحیح پلان کوي، مونږ سره به ډېر صحیح سیریز میچ کوي. نو که چېرته مونږه بیټسمینان صحیح پلان کیږي او توپ پاچونه په هغه ځای کې ډېر زیات وخت ورته کیږي او څه ډاټ بال نه ځي، بیا نو مونږه دوی په اسانۍ کوي چې مونږ وکټې ترلاسه کړي. نو مونږه ټیم به نور هم پلان کیږي، نور به هم ایکسپوز کیږي. مونږ ته پکار دی چې مونږ هم په یو یونیک سټریټجي باندې کار وکړو، مخکې خلک له مونږ سره په یونیک یا په مختلفو طریقو باندې د مونږ ټیم رای ساري. مونږ ته څه کول پکار دی، د سوچ کول پکار دی او کار کول پکار دی.
په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ډیر لوړ هدف ورکړ خو عظمت او نبی سلیزی ووهلې. یو شیبه برېښېدل چې افغانستان هدف پوره کولای شي خو هغه سی ونه شول. د لومړۍ لوبې او دویمې لوبې د دومره لوی تغییر لامل څه و؟
نبی او عظمت خو سیدا ماشاءالله ډیر ښه ډیر د اول میچ کې ښه بیټینګ وکړ خو سکور دومره زیات وو چې دغه چیس کول سیدا د موږ سر کې 15 وکټې زر تللې وی. لږ نه وروسته بیا دې چیس کول سیبو د یو ٹی ٹوینٹی په شکل کې د سیاغا کله کله په کرکټ کې کیږي، هر وخت امکان نه لري خو لوبه ښه وکړه. او په دوه میچ کې هر میچ کې نوم دیس نس کې دی سیا ساسه په تیر میچ کې سنچی کړی، هغه د بل میچ کې هم سلیزه وهی. دا امکان نه لري خبره ده ځکه دواړه ال راونډران هم دی، وظیفه هم ورلغاړې ده او دومره غټ کانسنټریشن کول یا فوکس کول چې هر میچ کې دومره کانسیسټنت او سی جی سیدی د هر میچ کې دومره غټ پرفارمنس کوي دا له امکان نه وتلې خبره ده. خو که کوشش وسی دا ټول سیدا د فوکس او د کنسنټریشن خبره ده چې څومره بهترین کنسنټریټ کولای شي، یو میچ څومره کنسنټریټ کولای شي، بیا غن وروسته بل میچ څنګه کنسنټریټ کولای شي، دا ډیره مهمه ده. د یو لوبغاړي لپاره که یو لوبغاړي چې ته بده تکیه کوي چې ما تیر میچ کې سلیزه وهلې وه نو دا بس ده. نو دا د دې دغه کوم د بس یا موږ سټیسفیکشن لیول چې ورته وایو دا په کرکټ کې سدا ښه خبره نه ده. باید هر میچ کې په هر میچ کې باید صحیح کوشش وکړي سیخه وځلېږي او کنسیسټنټ اوسېږي. که تیر میچ کې خراب پرفارمنس کړي هغه هم ویر کړي او که ښه پرفارمنس کړي هغه هم ویر کړي. نو دغه د کنسنټریشن د فوکس کوم سکلز او مهارتونه سي دي دا هم د موږ لوبغاړو کې د نه کنسیسټنټ کېدو غټه وجه کېدای شي.
د افغانستان د چټکې توپ اچونې ډلګۍ د سریلانکا د توپ وهنې په ویشتنځایونو ډېر بې وسه نه ښکاري.
بالکل لکه څنګه چې د سریلانکا کنډیشن سیدا د موږ فوکس په ډېر دی چې موږ په ګولډ لینت کې بال وکړو او د ډاټ بالونو کوشش وکړو. خو دا پیچونه موږ ته هلته دومره سپورټ نه راکوي چې موږ ډېر ښه بال هم سیدا هغه د بیمنډو بچ سي یا د مس سي. سریلانکا کومې وګورو بیا ډېر موږ ته نوی بال سیدا ډېر مخکې او سوینګ کوي او بال ته ډېر زیات ټایم ورکوي چې سوینګ سي هوا کې او ډېر مخکې بالینګ کوي. ډېر زیات کوشش نه کوي چې ډېر زیات په ګولډ لین کې بالینګ وکړي. نو دغه یو یونیک وړې وړې یونیک سټریټجیانې چې یو ټیم یې کوي او بل موږ بیټسمنانو چې دي ډېر ښه ټارګټ کړي دي چې چاته چیرته بالینګ وکړي. که څوک په آؤټ سوینګ باندې اوټیږي نو هلته ټارګیټ وي، هلته فیلډ پلیسنګ وي. او سریلانکا بالینګ سیدا ډېر اټیکنګ ښکاري، په موږ باندې ډېر زیات اټیک کوي، موږ سره ډیفینسیو نه ځي او زموږ بالینګ سیدا لږ ډیفینسیو ښکاري. نو فرق په دغه ځای کې ښکاري. او بل پیچونه سي دي، د پیچونو هغه صحیح نه دي ریټ سي وي چې څه رقم بالینګ باید پرې وسي. د پیچ ریټ کول سي ډېر زیات مهم دي د بالرانو لپاره.
لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان تش قیس احمد او عبدالرحمن ډکه کړي کلا دوی ته ډیر وخت دی.
قیس هم په یو غټ استعداد ده، نور احمد د کډوالم یو استعداد ده. خو دلته بیا فرق دی، هغه دی د پریشر د هندل کول راځي لګ د کانفیډنت راځي دوړ په دې کې دی چې دوی په ټیم کې څنګه کول شي ځای جوړ کی دا یو پریشر د بدوی باندې شاته دوی دی په بنچ باندې دی غټ دو ستاران په دوی پسی ناشتي دی وو ځای به څنګه نیسی هغه رقم پرفارمنس په دوی څنګه کوي دا یو پریشر د بدوی باندې خو دوی د ټولو خبرو نه تیر سي او خپل بولینګ خپل کمی نکتی سی دی په وو باندې دی فوکس وکي او څه سي د ټیم پلان دا او څه سي د بیټسمن کمزوري نکتی دی هلته ډیر کوشش وکي هیڅوک هم د چا په شکل باندې کېدای نه سي هیڅوک نیم د چا د پیښو کوشش دی خاص کر په سپورټس کې نه کوي سی بیا خرابېږي په کار ده سي دواړه دی خپل دوی څومره کوم شی باندې کار کړی هغه باندې زیات تمرکز وکړي نو په کایس نور احمد باندې دا هم پریشر ده چې دوی څنګه د دې تشه ډکولای شي او میچ کول هم دي نو د تشه ډکولو له پریشر نه دی واوړي او پخپل لوبه پخپل بولینګ د زیات فوکس وکړي
د لوبډل مشر شهیدی پرفارمنس او لوبډل مشري خلق نقدوي وای په لوبډل نور بوت شوې ده
کله سي دي پتا باندې د کیپټن ټاپا و لګيږي بیا تو قوت د زیات سي وای ک بیټسمین نو کیپټن خوستا او کیپټن باید د کیپټانی اننګز وکي او کیپټن باید لیډینګ فرام د فرنٹ وکي کیپټن باید ډیسیژنز وکي نو کیپټن باندې په عموما باندې د خپل بیټینګ نه علاوه هم ډیر زیات پریشر وی لوبډل له جوړول وی لوبډل انتخاب او ټول درې ساته په ګراوند کې لوبډل چلول دا ټول فشارونه هم وی او بیا خپل پرفارمنس کول وی نو په دغه ځای کې چې کله حشمت کپتانی کوي نو کپتان دی او سیګي او کله سی بیټینګ کوي بیا دی او بیټسمن په صفت باندې په ځان باندې تمرکز وکي نو حالات به خسي نو کدا ټول پریشر دی دا بیا دی زیات ذهني قوت یا منټل ټفنس واړی سی او څوک دی هم ډیره بهترینه کپتانی وکي او پرفارمنس دی وکي نو کله حشمت بیټینګ کوي نو په ځان باندې دی او بیټسمن تمرکز دی وکي او کله سی ګراوند کې بولینګ چلای نو بیا دی او کپتان تمرکز دې زیات کی نو دغه دواړه شینه د سره بیل کی نو دغه دواړه شینه د سیفکاری سي احمد پرفارمنس نه پریری او بل هغه شیان سي دای پویږي سي کزه پابریکر باندې زیات تلو بنسم سي کولای څنګه بدازه جوړوم او پريشر کې به څنګه لوب کوم دای باید دا ټول شیان ابزورب کی وو ګوري او ډیر زیات پريشر واخلي او د توانول لري سي دا پخپل باندې هندل کی کنه د پرفارمنس په ورځ پر ورځ باندې نور هم ډیر زیات خراب سي
په نړیوال جام کې جاناتن ټراوت د لوب د ټول ډیر کریډیټ واخیست او چې کله بیا یې قرارداد کاوه نو د په خوخه قرارداد هم ورسره وشو د دې ماتو لاملونه او مسولیت نوموړي ته ورګرځي
جاناتن ټراوت خو ماته د بوسی نوې د کوچینګ به نوې پړاو شروع کیږي چې موږ اوس څنګه کولای شو سی لوبي وګټو کومې ستراتیژیانی او حکومت عملی خپل کو او په ټیم کې څه شي تغیرات او ضرورت د حکومت برخه باندې زیات کارو سی او هر یو بیټسمن ټارګټ سی چې کومې کوي ځای په نقطې دی په دې باندې څنګه کار کولای سی دي ته څنګه هوم ورک ور کولای سی او پر روان وخت کې د لوبډل څومره نور بهترینه کولای سی چې له بهترینو لوبډلو نه میچونه وګټي د جنتر ټرال لپاره یو چیلنج ده یو بل پړاو یې شروع کیږي نو په دې کې بده ته ډیر زیات مهنت پکار ده او که د په وس وی نو دغه مهنت ور لغاړي ده به دا کوي تر څو پورې د لوبډلې په د هر یو هم د ټیم په ستراتیژي کارو کې هم د انډیویجوال لوبغاړي په کمی نقطو ځای په نقطو باندې او هم د ټیم په پلان باندې څنګه کولای شي چې زیات رنزونه وکړي او د زیات رنزونه چیس کړي او څنګه کولای شي چې په ټیم کې د خو فاست بالینګ برخه تشه ډکه کړي او خو فاست بالینګ برخه را پیدا او وروزی او ټیم ته نه باسي نو دا ټول چیلنجونه ورلغاړي دي چې دای به څومره تر سره کړي نو که تر سره نشو په دې وسنی حالت باندې غټ ټیمونه وهل به د لپاره ډیر زیات مشکل سي
آیا د عظمت الله مرزي په تړه ویل شي چې افغانستان په لومړي ځل د فاست بولینګ بشپړ آل راونډر پیدا کړ
عظمت مرزي باره کې خو ما ان دای ما سره په انډر 19 کې وو سدای ما دې زیات های ریټ کړی دا او ته تاسو په کوم ځای کې په کار وغځي کې وس مو کې ورکول کیږي او دای وس لګ هغه اعتماد او کانفیډنٹ ټیم په ځان باندې پیدا شوی دا هغه پریشر هم اوس ده د انټرنیشنل میچونو په کم شوی ده او عظمت سیده مونږ ویلی سو چې مونږ د ټیم د فاست بالینګ یا د آل راونډری برخه سیده د فاست بالینګ د آل راونډر په صفت باندې هغه تشه کومه هغه مکمل ډکه کړی ده ځکه دی ورسره ډیر ښه فیلډر هم ده بیټسمین هم ده ورسره ډیر زبردست بالینګ کوي نو دومره کمپلیټ پیکیج او دومره کمپلیټ لوبغاړی د افغانستان ټیم ته لوسه پورې نه دراغله
د لوبډلې یولس کسیز ترکیب کی دی نظر څه دی؟ ګربز په ټاپ آرډر کې نه ځلیږي، ځای بدلول مناسب دی؟
د ګربز په اړه به زه دا ووایم چې نه، دومره غټ تغییرات ورته ضروري نه دي. ګربز ته پکار دی چې دا هر وخت یو قسم بیټنګ نه سي کېدای، د ته د دې حکمت عملی ته به تغییر ورکول کیږي. د په منټل سکلز باندې به د په ذهني مهارتونو باندې ډیر کار کول پکار دی. مختلف پیچونه مختلف استراتیجیانې غواړي، مختلف پیچونه باندې په مختلفه طریقه باندې سلیزه وهل کیږي. کته ته په هر پیچ باندې په یو قسم سټایل باندې سلیزه وهې، نو بیا به په پنځو میچو یا لسو میچو کې سلیزه وهې، اته نه میچونو کې به ناکامیږي. په دغه برخه باندې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې جوناتن ټراټ ته ډیر د لوبغاړو په ډیرو برخو باندې کار کول پکار دی، ګربز سره هم په دې برخه ډیر کار کول پکار دی، او ګربز دې ته تیارول پکار دی چې څنګه کولای شي چې دای چې ته بال سوینګ کیږي سره کم سټریټجي سره لاړ شي، سیده وکټي، او که چې ته بریک کیږي زر بریک شروع کیږي، سپینرز راځي، نو فیلډ پلیسنګ چیرته، نو دته د سینچي کولو حکمت عملی سے دا د سلیز وهلو حکمت عملی به د هر ملک په مختلفو طریقو تر سره کوي. نور د دو تخنیک ګورو، چارې برخې وګورو، فزیکس وګورو، د یو مکمل اوپنر بیټسمین دا، خو صرف حکمت عملی بس دا دای بدلی پاینده کې.
لا هم د آرډر په مسله کې افغان لوبډله ستونزه لري، کله ګلبدین مخکې کړي، کله عظمت، کله اکرام د فینیشر رول تراولي، کله مخکې بوزي، دا ستونزه څنګه حلې دی شي؟
دا د بیټینګ د آرډر خبره سي، دا موږ باید 15-16 سي ولرو په بیټسمینان، هغه کې باید ډیر زیات تغیرات رانسي، هغه تر ډیره وخت پورې په پوزیشنو باندې لوبه وکي، تر یو وخت پورې به دا مسله وي، بیا به په خپل باندې حل سي، او هر صاحب خپل رول پیژني او خپل رول به تمرین کی. نو اس کا منګه چی تا یو څوک ون ډاون راول او خزلی گی او بیا فینیشینګ ته ولو، دا فینیشینګ رول د کله تمرین ک څومره وخت پیونیو، نو منګه دا شیان نسو کولای. دا تغیرات او دغه کمپیوژن بیټینګ آرډر استل خپل د لوبغاړو د پاره هم ډیر زیات کمپیوژن وی، نو په کار د سیاولنی 15 خو خامخه مینیمم هغه کم هغه 15 کسه باید په یو آرډر راوزی، کنه باید شپږ کسا په یو آرډر باندې. له دې نه لاندې که بیا څه تغیرات کېدل په فینیشینګ کې، نو بیا د امکان ولري چې ودی سي، خو له دې نه مخکې باید موږ یو مکمل بیټینګ ټیم ولرو. بیټینګ ټیم څه معنا؟ بیټینګ ټیم باید موږ مکمل کو او مکمل ولرو، او مکمل په خپل آرډر باندې پوسی او میچ وکي، او خپل آرډر او خپل رول باید په حتی په تمرین کې، که چې تمیز نه ما خپل رول د ته معلوم یو بغا تمرین کوي، له دې سره به د په خپل پوزیشن کې لوب پرمختګ کوي او په مخ پزي. نو کمپیوژن بیټینګ آرډر سره دا د ټیم په توان ده، په ګټه باندې نه ده.
ملي لوبډلې ته د څو نویو ځوانانو انتخاب ته په کوم سترګه ګورې؟ نوی ځدرا، نوی ساق رحیمي اوس لوبډلې سره دي، همدا بسنه کوي که په دې برخه کې لا ډېر اړتیا شته؟
نه، دا بسنه نه کوي. موږ باید مکمل یو ټیم د دې شاته ولرو، په برخه کې مکمل یو ډیولپمنٹ ټیم ولرو، سپیره کې څو فاسټ بالران وي، بیټسمینان وي، او وکټ کیپر وي. او که موږ وګورو، موږ ساق رحیمي مډل آرډر بیٹسمین دا، او لوور آرډر کله لوور آرډر کوي، موږ په انډر 19 کې اوپن کړی وو، ډیر مفید تمام نسو، هغه اکثر سیدا فینیشینګ کې لوبه کوي او وکټ کیپر ده. بیا به اوپنر څوک راځي، نو بیا په د لوبډلې د انتخاب لپاره اوپنران په کار دي چې هغه هلته لوبه ورسره وکړي، نو دا هم په خپله کې یو کمپیوژن ده. نو په کار ده چې صحیح په دغه وړو وړو برخو باندې د انتخاب برخه کار وکړي، او هغه خلک له ټیم سره یوځای شي. که یوځای کیږي نه، نو د یو ډیولپمنټ سکواډ په نوم باندې دی، دوی ته ډیر زیات سفرونه ورکول سي، او یو دومره لوبډله جوړول ډیر زیات ضروری په دې کار وکول سي.
احتیاط، تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه هم دومره و. تر بیا مو الله عمل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.